عرض میکنم.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان این مجله خبری رادیو آزادی. در برنامه بعدی سالم محمد سالم میزبان شما. سالم محمد، خوش آمدین به استودیو.
دیر مننه سید سمیع باستا سیستری مسید آزادی رادیو اوردون کتا از ما لخوا سلام د آزادی رادیو دا خبرونه پیل سوچی یو ساعته ده. په راپورونه کولی چنن په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې دویمه او وروستۍ ورځ ده. نن تر ډیره د افغانستان پر وضعیت په دې غونډه کې خبرې کیږي. نن پنجشنبه ده، د لړم یا عقرب اتلسمه د نومبر میاشتې نهمه. په پیل کې خبرونه کوو. کومه ده د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې په دویمه ورځ پر پاکستان د لا ډیرو فشارونو غوښتنه وکړي. د متحده عرب امارات ولیعهد افغان ولسمشر ته ژمنه ورکړې چې هیواد به یې په بېلابېلو امنیتي او اقتصادي برخو کې له افغانستان سره همکاریو ته دوام ورکړي. په مسکو کې یوې محکمې د حکومت د یوه سیاسي مخالف الکسی ناوالنی دعوا چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هغه د ادارې په وړاندې یې کړې وه رد کړه. تمه ده د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست ډګر جنرال طارق شاه بهرامي د ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې په دویمه ورځ پر پاکستان د لا ډیرو فشارونو غوښتنه وکړي. دغه غونډه نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې کیږي. د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر د خبرو یوه برخه به په پاکستان کې د وسلوالو مخالفانو د پناه ځایونو پر لمنځه وړلو متمرکز وي.
صحبتای وزیر دفاع انعکاس
دفاع وزیر خبری به ده هغو واقعیتونو انعکاس وی چې په سیمه کې موجود دی. د تروریستانو د مرکزونو لمنځوړل د زیات سي او پاکستان تر فشار لاندې راوستل سي څو خپلې پخوانی ژمنې او شعارونه عملي کړي. د ناټو سرمنشي ینس ټولټنبرګ د چهارشنبې په ورځ وویل چې په دې غونډه کې به په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت په اړه په تفصیل خبرې وسي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر د روان میلادي کال د اگست پر 22مه د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د خپل استراتیژي د اعلان پر مهال وویل چې نور به د پاکستان په وړاندې چوپ پات نه سي. ولسمشر ترامپ وویل چې له پاکستان سره د امریکا د میلیاردونو ډالرو مرستې سره سره لا هم دغه هیواد د تروریستانو لپاره یو پناه ځای و. د متحده عرب اماراتو ولیعهد افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ته ژمنه ورکړې چې هیواد به په بېلابېلو امنیتي او اقتصادي برخو کې له افغانستان سره همکاریو ته دوام ورکړي. شیخ محمد بن زید ال نهیان چې د عرب اماراتو د وسلوال پوز د اعلی سر قمندان مرستیال هم دی، د چهارشنبې په ورځ په ابوظبي کې له افغان ولسمشر سره د کتنې پر مهال د ژمنه وکړه. د ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد ازادي راډیو ته وویل
په دې کتنه کې د دواړو هیوادونو د اړیکو د لا پیاوړتیا، همدارنګه اقتصادي همکاریو، توریزم سره د مبارزې، د سولې تامین، د سوداګرۍ د ودې او د ساختماني پروژو په برخه کې د پانګه اچونې اړه باندې بحث او خبرې وشوه.
د افغان ولسمشر دفتر وایي چې اشرف غني هم له افغانستان سره د متحده عرب اماراتو د تیرو مرستو او همکاریو ستاینه وکړه. اشرف غنی د شیخ زید ال نهیان په بلنه د چهارشنبه په ورځ د ولور پوری دولتي پلاوی په مشرۍ متحده عرب اماراتو ته ولاړ. د کابل جلال آباد لوی لار تیر ماښام د یو ټانکر د سوځیدو له کبله بند سو. د کابل د یو سل یو اسمایي زند قمندانې مرستیال حقنواز حقیر له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې دا پیښه د ګازو ټانکر د چاودنې له کبله وسوه.
مجرده که چه تانک حکومت ذخیره چیدی یالتا جوره کرده ده تخلیه دی پاره یاو موتار گازی را وره و مجرده که چه تخلیه کوله پویشوی دی چه گاز لیک ده داغا پیکونه لیکی لری چون جانبیتور هم چالانو بالده نه او را خلی او زمونگا اطفایی محل ترسی.
دا خیر په خبره په دې پیښه کې چاته ځانی زیان نه دی اوښتی، خو پیښې مالی زیانونه اړولې دي. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی وایي د ایران او سعودي عربستان ترمنځ په اختلافاتو کې د سعودي عربستان ملاتړ کوي. خدای وایي نه غواړي دا مخالفتونه د دواړو سیالانو ترمنځ په پوځي مقابله بدل سي. السیسی پرون په شرم الشیخ کې خبریالانو ته د خبرو پر مهال وویل هیواد یې د خپلو سعودي ورونو ملاتړ کوي، خو هغه د دوو سیمه ییزو قدرتونو ترمنځ د کړکېچ د کمیدو پر اهمیت ټینګار وکړ. د مصر ولسمشر وویل د جنگ پلوی نه کوي ځکه بحرانونه د خبرو له لارې حلیدای سي. د سعودي عربستان ولی عهد شاهزاده محمد بن سلمان روانه اونۍ ایران توران کړ چې د یمن حوثي یاغیانو ته توغندي ورکوي. هغه دا کار د ایران د رژیم مستقیمه پوځي مداخله وبلل چې جنگي عمل هم ګڼل کېدای سي. د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون په دې تړه وویل چې د ایران پر ضد دا ډول ګوت څنډنې به هیڅ ګټه ونه کړي. په مسکو کې یوې محکمې د حکومت د یوه سیاسي مخالف الکسی ناوالنی داوا چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هغه د ادارې پر وړاندې کړې وه رد کړه. په ناوالنی پورې اړوند د فساد ضد د یوې ټولنې وکیل ایوان ژدانوف پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې د محکمې د پریکړې په اړه به د استیناف غوښتنه وکړي. الکسی ناوالنی تیره چهارشنبه ویلي وه چې د ولسمشر پوتین او ادارې په وړاندې به یې یو قانوني اقدام وکړي. ناوالنی کرملین تورن کړی چې په 2013 میلادي کال کې د دغه هیواد د جمهوري ریاست انتخاباتو ته د کاندیدۍ د کمپاین په وړاندې خنډونه جوړ کړي دي. پوتین چې له 13 کلونو راهیسې یا د ولسمشر یا هم د صدر اعظم په توګه په روسیه کې واکمن دی، تر اوسه د راتلونکو انتخاباتو لپاره خپل کاندیداتوري نه دی اعلان کړی. د ملګرو ملتونو سازمان اندېښنه لري چې د اوکراین په ختیځ کې دونیتسک سیمې ته نږدې د اوبو زیرمو په شاوخوا کې د جګړو ډېرېدل به د کلورین ګازو د خپرېدو له کبله یو انساني ناورین رامنځته کړي. د دغه سازمان د بشري چارو همغږي کوونکی نیل واکر پرون په اوکراین کې وویل په وروستیو ورځو کې د تماس لیک کې دواړو لوریو ته د اوبو د تصفیې دوی دستګاوې بمباري سوي دي. د تماس لیک هغه سیمه ده چې د اوکراین د حکومت تر واک لاندې او د بیلتون غوښتونکو په واک کې سیمې سره بیلوي. د ملګرو ملتونو سازمان ویلي چې له دغو دستګاو څخه د کلورین خطرناک ګاز د احتمالي خپرېدو له کبله ژوره اندېښنه لري. د دغه سازمان په وینا که د 900 کیلوګرامه ګازو یو زیرمه په نښه شي په 200 متری کې به خلک اغیزمن شي. د اوکراین د حکومتي ځواکونو او روسپلاو بلتون غوښتونکو ترمنځ جګړې د 2014 میلادي کال له اپریل پیل سوي او تر 1000 ډیر کسانی په نتیجه کې وژل سوي دي. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. ورزو د خبرونې د راپورونو او تحلیل برخې ته نن په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې دویمه او وروستۍ ورځ ده چې افغانستان یې د اجنډا په سر کې دی.
که دغه 14000 په مجموع کې چې دوی غړي د غړو هیوادو ځواکونه هلته ځي روزنه کوي، دا به اتمن د امنیتي ځواکو په روزنه کې اغیزمن وي.
دا هم اوري چې عرب اماراتو له افغانستان سره د سولې او ثبات راوستلو په برخه کې د عملي همکاریو ژمنه وکړه. د کابل جلال آباد پر لاره تېره شپه د اور لګېدنې له کبله تړلې وه.
فعلاً اور د کنټرول لاندې راغلې ده، خسارۍ مالي شته، لیدل کېږي، ولې خوشبختانه خسارۍ جامې نه لري.
په سیمه ییزو راپورونو کې اوري چې د ایران ولسمشر وایي سعودي عربستان به د ایران پر ضد له ګواښونو څخه ترلاسه نه کړي. 219 پروګرامونه په همدې خپرونې کې اوریدلی سي. اساسي او بشري حقونه ژوند په شیبو کې. نن په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې دویمه او وروستۍ ورځ ده. نننۍ ورځ ټوله افغانستان ته ځانګړې شوې ده او د افغانستان د امنیت په اړه په دې غونډه کې پر دوو مهمو موضوعاتو خبرې کیږي. دا چې د موضوعات څه دي، له بروکسل احمد شیبر اوربندې راپور لري.
د بلجیم په مرکز بروکسل کې د ناټو دفاع وزیران او د دوی شریکان نن په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په اړه خبرې کوي. دوی په افغانستان ته د نورو پوځیانو د لېږلو مسله هم وڅېړي. د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ د ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې په لومړۍ ورځ خبریالانو ته وویل چې افغانستان ته د نورو پوځانو د لېږلو موضوع د پنځشنبې غونډې د بحث یو اساسي مسله ده. بې ثباته امنیتي حالت دی، خو افغان ځواکونه د پیاوړي کېدو په حال کې دي. دوی طالبان نه دي پرېښي چې خپلو ستراتیژیکو هدفونو ته ورسیږي. د امریکا متحده ایالاتونه د اوس لپاره افغانستان ته نور پوځیان استوي او نور ډېر متحدان او شریکان هم د زیاتو ژمنو د سپارلو په تکل کې دي. ناټو غواړي چې د بهرنیو پوځیانو شمیر په افغانستان کې له 14000 ته لوړ کړي. دا ځواکونه به د غوڅ ملاتړ ماموریت مخته وړي. د غوڅ ملاتړ د ماموریت اصلي هدف چې د 2015 کال د جنوري په میاشت کې پیل شو، د افغان ځواکونو روزنه، هغوی ته سلام مشوره ورکونه او مرسته کول دي. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکولسن هم په نننۍ غونډه کې برخه اخلي. د افغانستان د پلاوی مشري به په دې غونډه کې د ملي دفاع سرپرست وزیر ډګر جنرال طارق شاه بهرامي وکړي. د ناټو عمومي منشي ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې ویلي وو چې ناټو بیا بیا په افغانستان کې د سیاسي اصلاحاتو او د ډیموکراتیکو بنسټونو د پیاوړي کېدو مسلې ته اهمیت ورکړی دی او پرته له شکه چې انتخابات په هر ډیموکراتیکه ټولنه کې مهم دي، نو د همدې لپاره به ناټو له افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي چې دوی دا توان پیدا کړي چې د انتخاباتو امنیت تعمین کړي. نن په بروکسل کې د افغانستان په اړه په داسې حال کې خبرې کیږي چې طالبانو او داعش په افغانستان کې بریدونه زیات کړي دي. خو د ینس ستولتنبرګ پیغام طالبانو ته پرون روښانه و. ده وویل چې ناټو به د افغانستان تر څنګ پاتې شي، افغان ځواکونه به د طالبانو او ترهګرو ډلو پر ضد وروزي او په پښو ودروي. احمد شیبر، بروکسل، د ناټو مرکزي دفتر.
ومردل چې په بروکسل کې د ناټو دفاع وزیران نن د خپلې غونډې په دویمه ورځ د افغانستان په باب بحث کوي، خو د دې دوه ورځنۍ غونډې په لومړۍ ورځ او حتی د غونډې تر پیلېدو مخکې له د افغانستان مسالې ته د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ اشارې درلودې. په دې غونډه کې د افغانستان د امنیت مسله د پام وړ موضوع وه. احمد شیبر د دې غونډې په اړه په بروکسل کې د پژواک خبري اژانس له خبریال حکیم بشارت سره مرکه کړې ده. لومړی د ناټو د دفاع وزیرانو د روانې غونډې په اړه د هغه نظر غوښتی دی.
لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده، دغه غونډه د افغانستان د حکومت یا د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ملاتړ په موخه باندې چې د هغوی تجهیز او اکمال او سنبالښت ده، په دې اړه باندې تر اوسه خبرې شوي دي. او بل دا چې ناټو اعلان وکړ چې افغانستان ته به 3000 نور تازه دمه ځواکونه ولېږي چې د هغو رول به د امنیتي ځواکونو تجهیز او سنبالښت یا روزنه وي. دا یو نوې ژمنه ده د ناټو لخوا نه.
او بخښي بشاره صاحب، دغه ژمنه څومره ګټوره ده ستاسو په باور؟
اتمن به تر یو حده پورې ګټوره وي، خو دا به وخت ثابت کړي چې لکه مخکې چې دوی کوم 10000 کسان وو چې هغه ګټور ثابت شوي دي که نه دي شوي، دا به وروسته معلومات وسي.
که چېرته دا تاسو وایئ چې هغه 10000 ګټور ثابت شوي دي که نه دي، د هغوی خو د ماموریت وخت تیر شوی دی. که چېرته په همغه حساب تاسو دا مقایسه کړئ، دغه نوې پوځیانو ته په څه سترګه ګوري؟
که دغه 14000 په مجموع کې چې دوی غړي هوادو ځواکونه هلته زی روزنه کوي، دا واتمن د امنیتي ځواکونو په روزنه کې اغیزمن وي.
دا خو به وي د امنیتي ځواکونو په روزنه کې، البته لکه څرنګه چې ژمنه کوي. خو دوی وایي چې د افغانستان ځانګړي ځواکونه به دوی روزي. ځانګړي ځواکونه چې راپورونو ته ګورو په افغانستان کې معاصر تمام شوي دي. څه فکر کوي که چېرته دغه ټکي ته پام وکړي بیا به دا ګټور نه وي؟
امنیتي کسان په دې برخه کې پوهیږي نسبت مونږ ته. خو د افغانستان د حکومت لپاره دا یو ښه خبر ده چې ناټو د خپل ژمنه وکړه، بلکې دا اعلان کړل چې 3000 نور سرتیري به زیاتې او هیله مندي هلته پیدا کړي.
په ورته وخت کې د ناټو په اوسنۍ غونډه کې د افغانستان مسله ډیره مطرح شوه. مثلا د غونډې په لومړۍ ورځ باندې د ناټو عمومي منشي بیا بیا د افغانستان موضوع یاد کړه او ویل چې تر هغه به په افغانستان کې پاتې شو تر څو چې طالبان دې ته وادار نه کړي چې دوی یا د سولې له بهیر سره یو ځای نشي او یا هم هغه سیمې چې دوی نیولې دي هغه له لاسه ورنه کې. څه فکر کوي چې دغه ژمنې هم ډېرې قوي نه دي؟
تر اوسه پورې چې کومې خبرې کړې ناټو سرمنشي او دلته د ناټو اړوند هیوادونو غړو چې په ناسته کې کومې خبرې کړې دي، له یوې خوانه دوی وایي چې موږ هم د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې مسؤلیت پر غاړه لرو، له بلې طرف نه وایي چې دلته به وسلوال مخالفین ماتېږي او هغوی بې له سولې نه بله لار نه لري. تر څنګ دا خبره هم کوي چې په جګړې باندې نه سي بریالی کېده. یعنی هدف د دوی دا ده چې په افغانستان کې به له یوې خوانه د امنیتي ځواکونو روزنه مخته وړي، تر څنګ به د سولې د پروسې دوی ورته اشاره وکړله، دا هم ملاتړ حمایت کوي. دا تر اوسه پورې تر یو حده پورې فکر کوم دا ژمنې دي، خبرې دي، داسې عملي اغیز به څومره دا به وروسته پر ډاګه سي.
په بروکسل کې د پژواک خبري اژانس خبریال حکیم الله بشارت وو له ازادي رادیو سره په خبرو کې چې د ناټو د دوه ورځنۍ غونډې په اړه خبرې کولې. نن د دې غونډې وروستۍ ورځ ده او د افغانستان مسله د اجنډا په سر کې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ابو ظبي له کابل سره د سولې او ثبات راوستلو په برخه کې د عملی همکاریو ژمنه وکړه. دا او هم په اقتصادي برخو کې له افغانستان سره د همکاري ژمنه د متحده عرب اماراتو له ولی عهد سره د افغان ولسمشر د کتنې پر مهال سوې ده. ولسمشر غنی پرون د یو هیات په مشرۍ متحده عرب اماراتو ته ولاړ. پریبا ظاهر او نور تفصیل.
د افغانستان د ولسمشر دفتر وایي محمد اشرف غنی د عربي متحده اماراتو له ولیعهد شیخ محمد بن زید ال نهیان سره د لیدو پر مهال پر بیلابیلو امنیتي او اقتصادي مسایلو خبرې وکړې. شیخ محمد بن زید ال نهیان چې د عربي متحده اماراتو د وسلوال پوځ د اعلی سرقمندان مرستیال هم دی، په دې لیدنه کې د افغانستان د سولې او ثبات راوړلو په برخه کې د نړیوالو هڅې ستایلې او افغان ولسمشر ته په دې برخه کې د خپلې عملی همکاري ژمنه ورکړې ده. پر دې سربیره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو لا پیاوړتیا، د تروریزم پر وړاندې مبارزه، اقتصادي همکاري، د سوداګرۍ وده، د کور جوړونې په برخه کې پانګونه او داسې نور هغه څه دي چې دواړو مشرانو خبرې ورباندې کړې. د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د ځینو اقتصادي پروژو د عملي کولو په هدف به د عربي متحده اماراتو یو لوړ پوړی پلاوی کابل ته سفر وکړي. ښاغلی آزاد، د دې سفر د نیټې په اړه څه ونه ویل خو د پروژو په اړه وایي؟
اماراتو د نن څخه شپږ میاشتې وړاندې د دوی هغه ډیپلوماتیک پلاوی چې کابل ته سفر کړی و، دوی د افغان حکومت سره دا ژمنه کړې وه چې د افغان بې ځایه سو یا بې وزلو افغانانو لپاره همدارنګه د مهاجرینو لپاره به دوی کورونه جوړوي. په دې اړه باندې به هم عملي ګامونه پورته شي. د دې سفر وروسته چې د متحده اماراتو لوړ پوړی هیات افغانستان ته سفر وکړي،
د افغانستان ولسمشر د عربي متحده اماراتو د ولیعهد په بلنه د چهارشنبې په ورځ د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ ابوظبي ته ولاړ. تر دې څو میاشتې وړاندې د ابوظبي پراختیایي بنسټ راپور ورکړی و چې له افغانستان سره د دغه بنسټ د وړیا مرستو او پورونو رقم 1.2 میلیارد درهم دی چې څه باندې 325 میلیونه امریکایي ډالره کېږي. د افغانستان حکومت ویلي و چې دغه پیسې به د کور جوړونې، کرنې، ترانسپورت، عامې روغتیا او ټولنیزو خدماتو په برخه کې مصرفېږي. دا بنسټ او افغان حکومت د 1998 میلادي کال راهیسې ښې اړیکې لري او د دواړو لورو ترمنځ نږدې اړیکې د افغانانو په ټولنیزو او اقتصادي وده کې مرسته کړې ده. متحده عربي اماراتو له دې وړاندې د کابل د قصبې په سیمه کې د کور جوړولو، په بغلان کې د قندو د فابریکې، په مزار شریف کې د هوایي ډګر او سړکونو د جوړولو په برخه کې مرسته کړې ده.
د کابل جلال آباد لوی لار د وی اور لګیدنې له کابل د ټرافیکو پر مخ وتړل شو. د کابل د یو سل یو اسمایي زندو قمندانی مرستیال حق نواز حقیر له ازادي رادیو سره په خبرې کې وویل چې دا اور لګیدنه د ګازو ټانکر له چاودېدو وروسته وسوه. له شغلی حقیر سره پریبا ظاهر مرکه کړي، په سر کې د دې پیښې د څرنګوالي په اړه پوښتنه ورڅخه کړي.
تقریبا وو 15 دقیقې چې موږ اشاره ورسره شي، یو ټانک د ګازو چې د تنګي د پلچرخي د ګیټ نه تقریبا یو یا یو نیم کیلومتر مخکې جلال آباد په داخل د تنګي کې موقعیت لري، د دې اور اخیستی ده. موږ په اصلي وخت دې ته اطفایي ورولېږلې، تقریبا واټاره دي اطفایي محل ته ولاړلې. فعلاً اور د کنټرول لاندې راغلې ده، خسارې مالي شته، لیدل کېږي، ولې خوشبختانه خسارې جانی نه لرو.
بله، که د دې پیښې د دلیل په اړه راته ووایي، اصلي دلیل یې څه دی؟ پیښه څنګه رامنځته شوه؟
مجرده که چه تانک کمه زخیره چه دوی هم تا جوره کرده ده تخلیه دی پاره یو موتر گازی را وره و مجرده که چه تخلیه کوله پویشوی دی چه گاز لیک ده داغا پیکونه لیکی لری چون جانبیتور هم چالانو بالده نه او را اخلی او منگا اطفایی محل پرست.
بله، تاسو ویلی چې علي تاوان په دې پېښه کې اوشته دی، یعنی دقیقا ویلی سي چې څومره تاوان رسیدلی دی؟
دقیق نه یم، ولی تاسو پوهیږئ چې هلته یو ټانک او په دې کې طبیعي ده چې ګاز موجود و، حتمي ده چې مالي خساره بار راځي.
د کابل د یو سل یو اسمایي زون د قمندانۍ مرستیال حق نواز حقیار وله ازادي راډیو سره په خبرو کې.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس به سفیر الله ستانکزی راته وایي چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه کومې تبصرې او مقالې خپرې کړې دي.
لویدیزو مطبوعاتو او د خبریالانو مدافع ټولنو په شمشاد تلویزیون باندې د وړمې ورځې برید او په افغانستان کې د بیان د ازادۍ په وړاندې پښتننګونو تبصرې کړې دي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې چې مرکزی په امریکا کې دی په یو بیان کې په شمشاد تلویزیون باندې د سه شنبې ورځې حمله په کلکو ټکو غندلې ده. د دې کمیټې د آسیایي پروګرامونو همغږي کوونکي سټیفن بوتلر ویلي په شمشاد باندې حمله یوازې په یو تلویزیون حمله نه بلکې په افغانستان کې د بیان په ازادۍ برید دی. په بیان کې د سټیفن په والا ویل شوی چې افغان حکومت باید هر هغه څه چې پتوان کی وي د رسنیو د کارکونکو او خبریالانو د خوندیتوب لپاره وکاروي. بی پولی خبریالانو هم په خپل ویب پاڼه کې په شمشاد تلویزیون حمله غندلې او د زیانمنو شوی خلکو له کورنۍ سره خواخوږي کړې ده. د بی پولی خبریالانو په راپور کې د افغانستان او ایران لپاره د دې سازمان د مسؤل رضا موینی په حواله راغلی چې افغان امنیتي ځواکونه رسنیو او خبریالانو ته د امنیت د ټینګښت مسؤلیت لري. د بی پولی خبریالانو په راپور کې راغلی افغانستان د 180 هیوادونو ترمنځ د خبریالانو د خوندیتوب له پلوه په 130 مقام کې ځای لري. د بخښنې نړیوال سازمان په بیان کې هم په شمشاد تلویزیون برید یو ویرونکی جنایت بلل شوی چې د مشروع کار په وخت خبریالان هدف ګرځول شوی. د یاد سازمان په خبره د سه شنبې ورځې حمله دا په ډاګه کړه چې کابل لا هم په افغانستان کې یو له خطرناکو سیمو دی. د بخښنې نړیوال سازمان اروپایي هیوادونو ته هم پیغام ورکړی چې له خپلو هیوادونو د افغان کډوالو په ایستلو سره هغوی له خطر سره مخ کوي. وال سټریټ جرنال ورسپانې لیکلي په 2014 کال کې افغان رسنیو 14 کارکونکي له لاسه ورکړل. لس تنه وسلوالو طالبانو وژلي. د سې شنبې په ورځ په حمله کې چې د شمشاد په تلویزیون د دریو وسلوالو لخوا وشوه، د دغه تلویزیون یو ساتونکی ووژل شو او څه باندې 40 کارکونکي ټپیان شول. داعش ډلې د دې حملې مسؤلیت په غاړه واخیست.
سعودي عربستان به د ایران پر ضد له ګواښونو څه لاسترانه وړي. دا خبره د ایران ولسمشر د چهارشنبه په ورځ په تهران کې د کابینې غونډې ته د وینا پر مهال کړې ده. د حسن روحاني دغه خبرداری داسې وخت کیږي چې سعودي عربستان پر ریاض د تیر اونۍ د راکټي برید په تړاو ایران تورن کړی چې په یمن کې حوثي یاغیانو ته توغندي ورکړې دي. د راپور جزئیات له فریبا ظاهر څخه اوري.
په داسې حال کې چې د دوو سیمه ییزو سیالانو یعنی ایران او سعودي عربستان ترمنځ کړکیچ په زیاتېدو دی، د ایران ولسمشر په تازه څرګندونو کې پر ریاض غږ کړی چې د تهران پر ضد له ګواښونو به څه ترلاسه نه کړي. حسن روحاني د چهارشنبې په ورځ په تهران کې د کابینې په غونډه کې سعودي عربستان ته په خطاب کې وویل
جایگاه ایران رو در این منطقه میشناسید.
د یوې پسیمه کې د ایران ځای تاسو ته معلوم دی، تر تاسو ستر راغلي او شکرونه یې مات شوي دي. تاسو خو هیڅ نه یې، امریکا یې راغله او ونه توانېده چې په دې سیمه کې کوم کار وکړي. تر تاسو پیاوړی صدام و، راغی شکر یې مات شول.
صدام بود آمد شاخه شکسته شد.
ایران او سعودي عربستان په سیمه کې د سوریه او یمن د شخړو په شمول د روانو کړکیچونو په مخالفو لورو کې دي. خو روحاني د چهارشنبه پر ورځ په خپلو خبرو کې پر سیمه ییز یووالي ټینګار وکړ او ادعا وکړه چې دغه هیواد په منځني ختیځ کې د سولې، امنیت، ثبات او پرمختګ په لټه کې دی. دوی وایي د سعودي عربستان یو ستراتیژیک تیروتنه دا ده چې امریکا متحده ایالات او اسرائیل خپل دوستان او ایران خپل دښمن ګڼي. روحاني امریکا او اسرائیل تورن کړل چې د خپلو ګټو لپاره په سیمه کې بیل والی تلمن وهی. د ایران ولسمشر کابینې ته په خبرو کې دا پوښتنه مطرح کړه چې سعودي عربستان څنګه د سیمې د خلکو په وړاندې له تزاده ګټه اخلي. وروسته له هغې چې د نومبر پر 4 په ریاض د حوثي یاغیانو راکټي برید وسو، سعودي عربستان ایران هم په دې برید کې ښکېل وباله او تورې ولګوي چې تهران حوثي یاغیانو ته توغندي ورکوي. خو ولسمشر روحاني په دې اړه وویل چې حوثي یاغیانو په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف لخوا د بمباریو په غبرګون کې په ریاض توغندۍ ویشتې دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند بهرام قاسمی هم د نوومبر پر 8 نیټه ویلي و چې د سعودي عربستان څرګندونې ناسمې، بې مسؤلیته او تر دې ورهاخوا پارونکې دي. نوموړي زیاته کړه سعودي عربستان دې د دې ډول تورونو پر ځای د ډیپلوماتیکو لارو د یمن د شخړو د هواري هڅه وکړي.
بیا هم د ایران موضوع د ایران کایهان ورسپانې په یو مطلب کې لیکل سی و په ریاض پسې د یمن د حوثیانو د راکټي حملې هدف به دوبی وي. د سرلیک ډیر عکس العملونه و پارول. د ایران د حکومت ویان ویلي چې له هغو رسنیو سره به قانوني چلند وسي چې د ایران د ملي ګټو خلاف وي. نور تفصیل له فرشتې جلال زینه.
د مقالې تر خپرېدو وروسته یو شمېر خلکو پر انټرنټي پاڼو او د ایران ځینې خبري رسنیو دا سرلیک په سیمه کې په ډېر حساس وخت کې جنجال پرونکی، غیر منطقي او گمراه کوونکی وبلل. د ډیرو غبرګونونو تر خبرېدو وروسته د ایران پر مطبوعاتو د څارنې پلاوي په یو بیان کې خبرداری ورکړ چې د کیهان ورځپاڼې سرمقالې د ایران د ملي ګټو سره په مخالفت کې دي. د ایران او سعودي عرب روابط تر هغه وروسته لا خراب شو چې په یمن کې حوثي ملیشه ځواکونو یو توغندی په ریاد کې د ملک خالد پر هوایي ډګر وروتوغاوه. توغندی د سعودي د هوایي دفاع ځواکونو شنډ کړ. سعودي عربستان ادعا وکړه چې په یمن کې حوثي ملیشه ځواکونو له ایرانه دا راکټ ترلاسه کړی و. د امریکا متحدو ایالاتو هم د سعودي دا ادعا تایید کړه. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وویل چې د سعودي عرب له لورې په وړاندې شوو معلوماتو کې څرګنده شوې چې د جولای په میاشت کې له یمنه د ایران سخت قیام راکټ ورتوغول شوی و. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت وویل چې حوثیانو په خپل واک او د سعودي عرب له لورې د جنگي جنایتونو په جواب کې پر ریاد راکټي حمله کړې ده. د ازادي راډیو د ایراني برخې خبریال شاهین بشیری وایي د سعودي عربستان او ایران ترمنځ وروستۍ کړکېچ شایي شی پایلې ونه لري.
ببینید الان منطقه خاورمیانه از جهات گوناگون تبدیل به یک
دیوایی منځنۍ ختیز اوس مهال حالت یې د بارودو یوې ډکې بوشکې ته ورته دی چې هره شیبه انفجار کولی سي. د یمن په حالاتو کې د ایران او سعودي عرب د مداخلې مسله وضعیت لا خطرناک کولی او جګړې ته لار هوارولی شي. د ایران او سعودي عرب ترمنځ په اړیکو کې وروستي کړکېچ د نړۍ د مطبوعاتو پام وراړولی دی او د ایران چاپ کیهان ورځپاڼې چې د دوشنبې په ورځ پر دې موضوع یو غبرګون پارونکی سرلیک خپور کړی و پرون یو وار بیا له خپله دریځه په دفاع کې ولیکل چې د ایران ملي ګټې په یمن کې د مظلومو خلکو په ملاتړ کې دي نه د دوبۍ د ودانیو په اړه په اندېښنو کې. د ایران د حکومت ویان محمد باقر نوبخت پرون وویل چې له هغو رسنیو سره به چې د ملي ګټو خلاف کار کوي قانوني چلند وکړي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
په امریکا کې داسې یو شیشه جوړه شوی چې خلک یې په سترګو نیویني. تفصیل له اسمت سروانه.
په امریکا کې ساینس پوهانو داسې شیشه جوړه کړه چې په سترګو نه ښکاري. د متحدو ایالاتونو د بروکن په ملي لابراتوار کې څیړونکو د دې لپاره چې شیشه هیڅ په سترګو ونه لیدل شي له نانو ټیکنالوژۍ څخه په استفادې یوه نوې طریقه اختراع کړې ده. د میډیکل ساینس د راپور پر اساس عموما پر شیشې لګیدلې وړانګې انعکاس کوي او دا د دې سبب کیږي چې شیشه ولیدلی شو. د وړانګې انعکاس په ځانګړي ډول کله چې له کمپیوټر یا د تلویزیون له شیشې وي سترګې په عذابوي. کله چې رڼا یا وړانګه له یوې سطحې منعکس شي د انعکاس شاخص یې بدلیږي. خو اوس څیړونکو له نانو ټیکنالوژۍ څخه په استفادې د شیشې د انعکاس مخه نیولې ده. کېدای شي چې دا ډول شیشې مرسته وکړي چې په راتلونکي کې په آزاد ځای کې د موبایل ټلیفون، کمپیوټر، لپټاپ او تلویزیون د لیدلو ستونزه حل شي.
ستاسو له پیغامونو
بله السلام علیکم. زه ادبیار نوزم د فراه ولایت د بکوا ولسوالۍ ته سپیس سره د ټلیفون پر کار شیم. وروره د بکوا ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې د درې میاشتې کېږي چې کښېنولې دي، عامه فعاله کړې یې نه دي. موږ د بکوا ولسوالۍ د چارواکو له مسلمین څخه دا غواړو چې دا ژر تر ژره د مخابراتي شبکې فعاله کړي او دا دلته فعال شتون ولري، ځکه چې دلته خلک ډېر په ستونزه کې ډېر مشکلات لري. سلام ته احترام.
السلام علیکم. زه د روزګان ولایت نماینده ستاسو سره په تماس کې یم. دغه اوس چې ما ته په کوم شمیره زنګ وهلی دي دا د ډرایور شمیره ده چې دلته موږ ته په خپله راغلی دي، په خپلو سترګو مې لیدلې دي. د سترګو لیدلې حال دغه دی چې ورور د تور کوتل د کندهار او د روزګان ولایت تر مابینځ لویه لاره تور کوتل ورته ویل کېږي. ورور ډرایوران وایي وټکیي پیسې په زور چې میاخې ظلمونه ورسره کېږي. نو زما اولین پیغام و تاسو ته دي، تاسو خبرې اعلان ته د ازادي راډیو چې ده دا مطلق الخاص د ولس پر مخ باندې د دې دروازې خلاصې دي چې تاسو به راولاړېږي د ولس د غریبانو خلکو شکایت لوړو چارواکو پورې ورسوي. نو زموږ تاسو دا هیله او ارزو ده چې دغه ډرایوران په وارې وارې ما ته شکایتونه کړي دي، راغلي دي، وهلي دي، ډبولي دي. نو زموږ پیغام و تاسو ته داسې چې دغه ډرایوران او د ولس د خوارانو غم وخوړی شي. وسلام.
السلام علیکم زه د ننګرهار ولایت د دلپور ولسوالۍ د چکنود د کلنه ګلدین تاسو سره په تماس کې ما د زړه لپاره سلامونه د ازادۍ راډیو کارکونکو ته او بیا ټول اوریدونکو ته تقدیموم بعد د سلام زمونږ د غوښتنه او تقاضا د افغانستان د حکومت نه دغه پاسپورټونه چې کوم موږ جوړو لاول خو ډېر په سخته باندې جوړو ډېر په مشکله باندې جوړېږي 15,000 روپۍ که هغه څومره قیمت لري خو موږ 15,000 افغانو پورې مکمل ځي منډې رامنډې وو ښځه صرف ده بیا چې کله ټول حمله لاړ شو سهار چې لاړ شو ایله مازدیګر لمبر راځي موږ سره مریضان یو د افغانستان مشران د افغانستان دولت دا کوم سرمایداران چې دي دوی ولې د افغانستان د خلکو غم نه کوي ولې د افغانستان د خلکو غم نه خوري ولې د افغانستان خلکو لپاره وسایل نه برابروي
افغانستان د دفاع وزارت سرپرست ډګر جنرال طارق شاه بهرامي د ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې په دویمه ورځ پر پاکستان د لا ډیرو فشارونو غوښتنه وکړه. د متحده عرب اماراتو ولی عهد افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ته ژمنه ورکړې چې هیواد به په بیلابیلو امنیتي او اقتصادي برخو کې له افغانستان سره همکاریو ته دوام ورکړي. د کابل جلال آباد لوی لار تیر ماښام د یو ټانکر د سوځېدو له کبله بند شوه. په مسکو کې یوې محکمې د حکومت د یو سیاسي مخالف الکسی ناوالنی دعوا چې د ولسمشر او د هغه د ادارې په وړاندې کړې وه رد کړه. د ملګرو ملتونو سازمان اندیښنه لري چې د اوکراین په ختیځ کې دونسک سیمې ته نږدې د اوبو زیرمو په شاوخوا کې د جګړو ډیرېدل به د کلورین ګازو د خپرېدو له کبله یو انساني ناورین رامنځته کړي. او اروپایي کمیسیون پرون یوه داسې نوې مقرره وړاندې کړه چې دغه بلاک ته د ورتلونکو ګازو د ټولو نه لیکو لپاره یو عام حقوقي صلاحیت رامنځته کوي. د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار وایي په مهمو ملي مسایلو کې د یو ګډ دریز درمنځته کولو او د حزب اسلامي ګوند د فعالیتونو د پراختیا لپاره غواړي چې دغه ګوند بیا منظم سي. ښاغلی حکمتیار پرون د لوی جرګې په خیمه کې د دې ګوند په لومړۍ کنګره کې وویل چې د حزب په نوم ډېر دفترونه پرانستل سي و خو د دوی لومړۍ کار دا و چې د دفترونو سره یو کړي. نور حل د وصل وصل پر راپور کې
په داسې حال کې چې یو شمېر افغان کارپوهان په هیواد کې روان وضعیت د اندېښنې وړ بولي، د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي په مهمو ملي مسایلو کې د یو ګډ دریځ تر رامنځته کولو په هدف د دغه ګوند بیا منظم کېدو خبره کوي. ښاغلی حکمتیار چې د چهارشنبې په ورځ د لوی جرګې په خیمه کې د دغه ګوند په لومړۍ کنګره کې خبرې کولې، د هیواد اوسنی وضعیت حساس وباله او د روان وضعیت په کابو کولو کې د حزب اسلامي پر ګټور رول ټینګار وکړ. ښاغلی حکمتیار وویل لکه څنګه چې په دغه حزب کې اختلافات نشته نو په د چې دفترونه او بیرغونه هم جلا نوي.
موږ نن په مخ کې د ستر ستر مسایل لرو. لومړی د هیز مجدد تنظیم دی. دلته د هیز په نامه ګڼ شمېر دفترونه پرانستل شوي. لومړی یو بیا ورو ورو شمېر زیات شوی د دوه او درې او څلور ته ورسېد. زموږ لپاره لومړی کار دا و چې دا دفترونه توحید کړو چې له دې وروسته نه بیل بیل ادرسونه یو نه بیل بیل دفترونه او بیغه په سر.
ښاغلی حکمتیار دا شنوویل یو شمېر بهرنۍ او کورنۍ کړۍ لا پخوانه په دې هڅه کې دي چې دغه حزب ټوټې ټوټې کړي، خو د حزب اسلامي دا غونډه چې د هغه په خبره د دغه حزب د مرکزي شورا شاوخوا 3000 مخورو پکې ګډون کړي مخریبو کړیو ته ښه ځواب دی. د حزب اسلامي مشر وویل د دې شورا ګوندي تشکیلات به د ولسوالۍ تر کچې وغځیږي او د پخوانۍ مرکزي شورا پر ځای به له اوسنیو شرایطو سره برابره مرکزي شورا جوړوي. د وویل چې په دې تشکیلاتو کې به د لوی جماعتونو خطیبان، د ملي شورا یو شمېر اوسنی او پخواني غړي، پخواني او اوسنی یو شمېر وزیران، سفیران، والیان، ستر جهادي قومندانان او یو شمېر نور شخصیتونه شامل وي. ښاغلی حکمتیار د روان وضعیت څخه د وتو یوازینۍ لار شفاف انتخاباتو بلله وویل چې د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو راتلونکي انتخابات باید په خپل وخت ترسره شي. د ده په خبره ځینې ګوندونه په ټاکنو کې د حزب اسلامي له پراخ ملاتړه ډارېږي نو غواړي چې د انتخاباتو په کمیسیون کې د بدلونونو په راوستلو سره انتخابات له خپل ټاکلي وخت نه وځنډوي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي په هیواد کې یو له پېژندل شوو ګوندونو څخه ده چې له 2001 میلادي کال وروسته د دغه ګوند رهبري شورا وویشل شوه او فعالیتونه هم ټکنی شول. د دې ګوند مشر په 1995 کال کې د بین الافغاني مذاکراتو له لارې د سولې بهیر سره یوځای شو او د حزب یو ځل بیا پراخ فعالیت پیل کړ. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان وایي د حزب اسلامي په ګډون ټول هغه ګوندونه چې اسلامي دا یو لري ډېر ژر کولی شي چې د ولس اعتماد خپل کړي، خو په دې شرط چې ملي دریځ غوره کړي. د سیاسي چارو کارپو قدرت الله ځواک
دوه ځانګړتیاوې ولري، دوی به ډېر موثر وه. اوله ځانګړنه یې دا ده چې دوی په بهرنیو کړیو پورې تړلي نه وي، او دغه بېرته د دوی بیا انسجام او بیا تنظیم چې ده، دا د دوی په داخلي منابعو استواره او دو پورې تړلي موضوع یې. دویم موضوع یې دا ده چې دوی یو ملي دریځ خپل کړي، او د افغانستان د اوسني کړکېچ نه د ویستلو لپاره د ملت کې دوی ملاتړي پیدا کړي.
د حزب اسلامي د مرکزي شورا غونډه به په کابل کې درې ورځې دوام کوي، او په نتیجه کې به شپږګونې کمیټې د دغه حزب لپاره یو عمومي پالیسي جوړوي، او د هیواد په کچه به د حزب اسلامي 1500 کسیزه رهبري شورا هم جوړیږي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شعریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورو ټولو خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفحه 12.9 او لوی ښارونو کې په 0.15 صفحه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د زندانونو په اړه بحث کوو. د پروګرام یلمه مو د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امبودسمن څنګ مرستیاله حنیفه ګروال ده. ګروال صاحب، شرغلس
ډیر زیاته مننه. زه هم خپل ور خپل سلامونه او نیکه هلی د ازادي رادیو ګرانو او قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ډیر مننه ګروال صاحب. که اوریدونکو ته د محلات سلبي ازادي یا د زندانونو په اړه معلومات ورکړي چې دا څه ډول ځای نه دی او څه ته ویل کیږي؟
د زندانونو او یا د ازادي د سلبي د قید محل ځایونو په اړه باید وایم چې د افغانستان د محبسو او توقیفانو د قانون په اساس باندې زندانونه یا د ازادۍ د قید ځایونه په دوه ډوله تقسیم شوي دي. اول توقیفخانه او دوهم هم محبس. توقیفخانه کوم ځای ته ویل کیږي او محبس کوم ځای ته ویل کیږي؟ اسرنګ ځایونه دي. باید وایي چې د دې قانون په اساس باندې توقیفخانه هر هغه ځای چې هلته متهمین د محکمې ته منتظر وي، یا هلته متهمین د محکمې منتظر ساتل کیږي، هغه ځای ته توقیفخانه ویل کیږي. او محبس هر هغه ځای ته ویل کیږي چې هلته متهمین د محکمې د حکم لباده ساتل کیږي، یعنی هغه کسان په محبس کې ساتل کیږي چې د محکمې حکم د غوی پاړه نهایي شوی وي، او په توقیفخانه کې هغه کسان ساتل کیږي چې د محکمې حکم تر اوسه د غوی پاړه باندې نهایي شوی نه وي.
ډیر مننه ګروال صاحب. په ملي او نړیوالو قوانینو کې د زندانیانو د حقوقو په اړه څه ویل شوی دی؟
باید وایو سرنګ چې موږ ټول پوهیږو چې د افرادو د بشري او اساسي حقوقو ساتل او له هغوی څخه حمایت کول د دولت له اساسي وظایفو څخه شمیرل کیږي. نو ځکه باید وایو چې قوانین رالو او بعضي اساسي حقوقونه د مزنونین لپاره یا د متهمینو لپاره یا د محبوسینو لپاره، په دې سبب چې هغه هم انسانان دي، او کله چې هغه د کوم جرم مرتکب کیږي دا په دې معنی نه ده چې موږ د هغوی ټول انساني او طبيعي حقوقونه له هغوی نه واخلو. همدا چې موږ د هغوی عزت دي سلبو، د هغوی ته یو رقم جزا بلل کیږي. نو دا په دې معنی نه کې چې موږ له هغوی نه د هغوی ټول حقونه واخلو، ځکه حقوقدانه نغلو او یو سل حقونه محبوسینو او مزنونینو ته هو ذکرل چې هغه په هم په ملي قوانینو کې او هم په نړیوال قوانینو کې د ځانه حمایتونه لري. دا حقونه کوم حقونه بلل کیږي؟ دا حقونه وایي چې کله چې یو نفر د یو جرم مرتکب کیږي، نو هغه له ځانه بعضي حقونه لري. مثلا کله چې هغه له پولیسو د پولیسو لخوا نیول کیږي، باید پولیس هغه ته د اساسي حقونه وروښيي چې هغه کله چې نیول شوی دا اولین اساسي حق چې یو مجرم لري کله چې د پولیسو لخوا نیول کیږي، هغه د اتهام تفهیمول دي. یعنی کله چې یو نفر نیول کیږي، باید وغوته وخدل چې هغه په کوم اساس باندې، د کوم جرم په اساس باندې هغه نیول شوی دی، ترڅو هغه وکوي سي چې لزانه د وی مناسب او موثر دفاع جوړولو کې تلاش وکړي. او دوهم دا چې کله چې یو نفر نیول کیږي، باید هغه د مدافع وکیل د نیولو حق لري. کله چېرته د هغه حکومت یا هغه دولت په قلمرو کې چې دی نیول کیږي، کدی د هغه په ژبه باندې پوه نشي، دی حق لري چې هغه ته ترجمان ونیول سي. او دغه هغه اساسي حقونه دي چې کله چې دی نو نیول کیږي، د پولیسو لخوا باید ته وپوهول شي. او بیا کله چې په دوه باندې جرم ثابت شو او پولیسو کولی شي چې د خلاف باندې ثبوت جمع وری کړي او د سرنوالي ته جغرافیه کې بیا هلته هم بعضې اساسي حقونه لري چې باید سرمالي هغه حقونه ورته مراعت کړي. اول حق دا ده چې د په خپل سر گرفتاری څخه ممنوعیت، یعنی موږ نسو کولی چې هیڅوک په خپل سر باندې ونیسو تر څو د محکمې او یا هم د سرانولي حکم موجود ونه لري او یا هم مشهوده جرم نه وي، چې هغه هم له قانون کې له خپل ځان خپل خاص شرایط لري. تر څو چې هغه شرایط نه وي وضع سوي، موږ نسو کولی چې هیڅوک په خپل سر باندې ونیسو. او دوهم دا د شکنجې نه ممنوعیت، یعنی دا د افرادو یو اساسي حق ده. کله چې دوی نه ویل کېږي باید په قانوني توګه د دوی جرم ثابت شي او د هغه په خلاف باندې اسناد راټول شي. یعنی موږ نسو کولی چې له شکنجې نه یا توهین او تحقیر په اساس باندې وکوي چې یو نفر مجبور کړ چې تر څو د خپل جرم یا هغه جرم چې کړی ده او یا هم کینه ده کړی د هغه په خلاف باندې د خپل ځان په خلاف باندې اقرار وکړي. او دوهم دا چې باید کله چې موږ یو نفر نیسو د هغه کورنۍ ته او دوستانو ته اطلاع ورکول شي چې دغه نفر په دغه محل کې زنداني ده، چې دغه قضایي متاسفانه موږ ډېر زیات لرو، خصوصا په ملي امنیت کې موږ دا ډېر اساسي مشکل ده. زموږ کله چې دوی یو نفر گرفتاروي، دوی هغو ته نه د هغو د اتهام تفهیم کوي، یا نه ورته وایي چې په کوم اساس باندې په کوم جرم باندې موږ ته نیولی. او بل دا چې دغه نفر بیایي او تر څو میاشتو پورې اصلا د هغو نه کوم درک نه وي چې دا نفر کوم ځای کې ده، یا په کوم نهاد کې ده، یا په کوم محبس، یا په کوم توقیفخانه کې ده. اصلا د هغه کورنۍ یا د هغه دوستان او هیڅوک نه خبر نه وي. نو دغه هغه اساسي حقونه دي چې باید د متهمینو او مظنونینو د گرفتاری په وخت کې په نظر کې ونیول.
ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي.
پوهنه
آزادی
رادیو یو سر دو سو شپگ نوی منزنی چپا او اف ام سل اشاریه پینزه چپا.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم شراغلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړئ. افغانستان په زندانونو کې کوم کسان چې بنديان دي، آیا له هغو حقوقو څخه چې تاسو یادونه وکړه په نړیوالو او په ملي قوانینو کې چور کول سوي دي، له هغو څخه برخمن دي؟
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. باید وایو چې هغه حقونه چې په ملي او نړیوال قوانینو کې محبوسینو ته یا متهمینو ته یا هم مظنونینو ته په نظر کې نیول سوي دي، باید وایم چې لنی کمرغه بعض یو ګڼ شمېر هغه حقونه رعایت کیږي زموږ د پولیس او اردو او د امنیت لخوا. یعنی نه باید وایو چې دا ټول حقونه نقص کیږي او هیڅ حق دوی نه لري. اکثرا محاکمو کې اکثرا زموږ مظنونین متهمین وکیلان لري، د ترجمان دوی ته فراهم کیږي، او ډیر هغه اساسي حقونه چې موږ مخکې ذکر کړو هغه دوی له هغو نه برخمن دي. اما له بدمرغۍ باید وایم چې بعضې اساسي حقونه اوس هم په افغانستان کې نه رعایت کیږي. زموږ په زندانونو کې اوس هم ډیر زیات مشکلات شته دي، لکه څنګه چې شکنجه یو هغه اساسي مشکل ده چې یو ډیر کله چې متهمین یا محبوسین زندان ته راوړل کیږي له هغوی سره په ډیره بد رویه کیږي، هغوی ته کول کیږي، وهل کیږي، هغوی ته توهین کیږي، تحقیر کیږي. او دوم اساسي مشکل یې دا ده چې د هغوی دوسیې په خپل وخت باندې نه بررسي کیږي. یعنی کله چې یو نفر قانوني معیار د یوې دوسیې د بررسي کېدو څلور میاشتې په قانون کې تعین سوی ده چې باید په څلور میاشتو کې د یو نفر دوسیه په مکمله قانوني توګه باندې بررسي شي او خلاصه شي. اما متاسفانه زموږ په دولت کې کله چې یو نفر نیول کیږي تر شپږ میاشتو تر یو کال پورې حتی دوسیه له اولې مرحلې نه تیریږي، حتی دوسیه له سرانولي نه په شپږو میاشتو اتو میاشتو کې نه خلاصېږي تر محکمې ته نه راجع کیږي. نو دا بعضې اساسي مشکلات شته. او بل دا مشکلات د زندانونو په اړه باید وایم، یا د ازادۍ د قید ځایونو د مشکلاتو په اړه باید وایم. هغه دا دي چې اکثرا زموږ زندانونه یا توقیف خانې یا نظارت خانې په معیاري بنسټ باندې نه دي برابرې. لکه څنګه چې موږ سوچ په مخ کې یو نظارت درلودل، د کمیسیون یو نظارتي برنامه درلودل، نظارت خانونه هم نظارت کول، زه به نوم ونه اخلم دغې نظارت خانې، اما دومره د دې نظارت خانې وضعیت خراب و چې د یو انسان اوسېدل په هغه ځای کې اصلا ناممکنه.
د
د بشری حقوقو خپلواک کمیسون چې وادانده هم لزندانونو څخه نظارت او څارنه ده، په دې برخه کې تاسو څومره کار کړی دی؟
ډیر زیات مننه عارف صاحب. څنګه چې تاسو هم ویل چې د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون یو اساسي دنده د نظارت خانو او یا د زندانونو څخه نظارت ده، موږ باید وایو چې د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون هر میاشت کې خپل خاص نظارتي پلانونه لري چې دغه په اساس باندې موږ ټول نظارت خانونو، توقيف خانونو او محبسونو نظارت کوو. اول دا چې موږ له دغه محلاتو د بشري حقوقو سره برابر معیارو باندې حکم شرایط چي دي موږ هغه نظارت کوو، او دوم دا چې موږ ټول هغه قضیه یا هغه مشکلات سیړو چې په غو کې د افرادو یا د مزنونینو یا د متهمینو یا د محبوسینو بشري حقوقونه نقص وي. کله چې موږ کومه قضیه په دې اړه باندې کمیسیون ته راځي کېږي، نو موږ په هغه له هر خزه توګه هغه دوسیه یا هغه قضیه سیړو او هغه مربوطه مراجعو ته راځي کوو. دوم دا چې د افغانستان د بشري حقوقو بره لویل دي چې دا نظارتونه کوي، د دوی نظارتو گزارشونه تهیه کوو چې دا گزارشونه موږ هم دولت ته او هم نړیوالې ټولنې ته وړاندې کوو. او دریم اساسي کار چې د افغانستان د بشري حقوقو کوي دا عامه آگاهي ده چې عامه پوهاوی کوو موږ، یعنی د رادیوي برنامو له طریقه، تلویزیوني برنامو له طریقه، ورکشاپو له طریقه، سیمینارو له طریقه، کنفرانسو له طریقه موږ کوشش کوو چې د افرادو هغه اساسي حقوقونه چې دي هغه خلکو ته وروپوهایو. لکه څنګه چې موږ بعضی برنامه لرو چې د امبودزمن بخش په خاصه توګه په دې بخش کې کار کوي، د پولیسو سره او له اردو سره او له د امنیت له کارمندان سره موږ ورکشاپونه دوی ته دایرو، ترڅو دوی د هدف تر ورسو چې دوی د افراد محبوسینو او مزنونینو متهمینو حقوق هغه څنګه چې قانون کې راغلي دي هغه رعایت.
ډیره مننه. غوښتنه مو ستاسو په دې برخه کې.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون یو څه خاص پیشنهادونه لري دولت ته، ترڅو دغه پیشنهادونه په نظر ته ونیولو کې هغه د مشکلات تر یو حد پورې کتر سي. اول دا چې موږ غواړو چې باید معیاري په ملي او نړیوال بنسټونو باندې برابر نظارتخانی او توقيف خانی او محبسونه یا زندانونه په افغانستان کې جوړ سي، یا هغه سي محلونه د زندانیانو یا د محبوسینو د ساتلو لپاره جوړ سي چې په هغه غلطه د انساني کرامت د ساتل کېدو زمينه برابروي. دوهم دا چې کله چې معمولا موږ چې نظارتونه کوو په نظارتونو کې په خصوصا په محبسو کې موږ ګورو کله چې یو مور زندانی وي لږ سره دوه درې ماشومان هم وی چې دا په هغه سیمهالاتو کې د ماشومان اوسېدل یا د ماشومان وده یو ډیر ناوړه غزه لري، هم په خپل ماشومان باندې او هم په ټولنه باندې. نو موږ کوشش کوو چې باید جلا کودکستان او یا جلا داسې ځایونه جوړ شي چې هغه ته دغه ماشومان وساتل شي، ترڅو له هغه جرمي محیط نه دوی لري اوسې. دریم دا چې موږ وایو چې کله چې موږ وایو محبس یا توقيف خانه د افرادو فقط د جزا ورکولو ځای نه دی، بلکې د هغوی د تربیه او اصلاح ځای ګڼل کیږي. نو کله چې دا هلته موږ وایو چې د تربیه او اصلاح ځای ده، نو باید موږ دغسې ستراتیژي وي یا داسې پلانونه منځته راولو چې په هغه کې مزنونین یا متهمین واقعا دوباره اصلاح شي. لکه موږ باید هغلته کتابخانې ولرو، موږ باید هغلته صنعتي مراکز ولرو چې ترڅو هغه محبوسین هغلته مصروفه وي او خپل کارونه په سمه توګه پسرته ولري.
ډیره مننه. ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاره. ستر پښتون شاعر، سیاستوال او توریالی خوشحال خټک لنن څخه سلګونه کال پخوا ویلی چې دستار تړي هزار دی، د دستار سړی پشمار دی. د توري او قلم څښتن خوشحال خټک دستار د یو ډیر پر اهمیت تو په نوم یاد کړي او خپل یو ځانګړی اثر یې د دستارنامې په نوم هم لیکلی دی. په افغانی او پښتني ټولنه کې د دستار تړل هم ځانګړی استقامت او خوینه غواړي چې د همدغه ټولنیزو قراردادونو لمخې یو چاته دستار یا پګړی ور پر سر کیږي.
ترنا
موږ په نننۍ خبرونه کې د لونګۍ پر ارزښت، تاریخ او ډولونو غږیدلیو. د خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړ کړی او وګمه جبار خیل به درته وړاندې کړی.
دا وطن دې د شملو د عظمتونو دلته هر سړې مین پنا مونږ دې.
درنو اوریدونکو، په افغانی ټولنه کې د لونګۍ یا پکړۍ تاریخ له اسلام وړاندې خودل شوی او داسې ویل کېږي چې پکړۍ د افغانانو او په ځانګړي ډول د پښتنو هغه دود و چې یوازې مشران به یې په ځای کاوه. د خیبر پښتونخوا وتلی شاعر رحمت شاه سایل وایي چې پکړۍ د پښتنو قامي نښه ده او دا نښه باید په ډېر درنښت سره وساتل شي.
او کامی دخه ګرځولې شوی ده، دا زمونږ په عادت کې ده، دا زمونږ په ټپو کې ده، دا زمونږ په سندرو کې ده. او د پښتون زلمی پیژنګلو رښتیا خبره ده چې د شملې او د لونګۍ سره شوی ده. اوس هم چې کله د عمر یو وخت سړی راورسی نو ځینې خلک کولې لونګۍ ځان له پیدا کوي.
د نوموړي په خبره چې کله پښتنو مشرانو احمد شاه بابا د خپل مشر په توګه اعلاناوه، نو په پکړۍ کې ورته د غنمو وږی کې خود او له همدې عمله پکړۍ د مشرۍ عزت او ویاړ نښه ده. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی نورالله کوثر وایي کلیوي خوا دستار پښتني ارزښت لري، لبلې خوا لونګۍ تړل اسلامي جنبه هم لري.
د دینی لحاظه دا نبی علیه الصلاۃ والسلام لونګۍ په سر کړې، خو مخکې نبی علیه الصلاۃ والسلام نه هم نور پیغمبرانو نه هم ثابته ده چې دا لونګۍ وو. په عربانو کې یو عادت و لونګۍ به په سر کول، او په ټولو ملتونو کې لونګۍ شته خو ډولونه به مختلف وي. ولې ماهیت د لونګۍ مغه یو ماهیت د سر پټول، الامامه ما تعم الراس، په عربي کې امامت ورته وایي، یعنی هر هغه شی چې سر پټي هغه ته لونګۍ وایي. او دا دستار یا لونګۍ دا په ټولو ملتونو کې یو کلتوري حیثیت لري او ځینو کې مذهبي حیثیت هم لري. هغه تندیسونه او هغه مجسمې چې مخکې له اسلام نه پیدا شوي دي او اوس هم ګورو، په هغه ټولو کې د لونګۍ ثبوت شته. او د اسلام له نظر نه نبی علیه الصلاۃ والسلام لونګۍ په سر کړې ده، او نبی علیه الصلاۃ والسلام نه سپینه لونګۍ هم ثابته ده او توره لونګۍ هم، خو سپینه ډېر زیاته ده. روحانیون لپاره معمولا مستحب ده چې هغه سپینه لونګۍ، ځکه دا سپینه یو رواني لحاظ نه هم یو تاثیر لري.
د پکتیا اوسیدونکو احمد الله احمد زی بیا وایي چې په پښتنو کې د دستار سړی معلوم وي او هر څوک دستار نه تړي. دا چې د دستار تړلو وړتیا څوک لري احمد زی پاړه وایي.
دستار هر کس کولای شي چې وي تړي، خو دستار هغه څه چې غواړي د هغې کړنې بیا ځینې خلک پوره کولای شي. هغه څوک چې په ټولنه کې ورته په درنه سترګه کتل کېږي او ټولنې ته د خدمت کولو وړتیا ولري، هم خلک کولای شي دستار په سر هم کړي او د دستار هغه مومساتی. نو موږ عموما په هغه مراسمو کې چې چا کړنه ارزیابي کوو یا د چا کړنه ستایو، هغه ته لونګۍ یا دستار سره.
دی وایي چې د ټولنې ځانګړي طبقې خلک ځانګړي دستارونه تړي.
پودونو کې بیا زیاتره ځینې نور لونګۍ دی، لکه یو قسم اوږدې زیړې لونګۍ دی چې زیاتره هندوان کوم پړی چې سره تاوي هغه ته دستار بیا نسو ویلی، هغه ته لونګۍ نسو ویلی. هندوان چې تاوي بیا منځ کې ګول ورکوي، هغه دوه شملې درودونکي یا دوه شملو ته موږ تاسې پګړۍ نسو ویلی، دستار نسو ورته ویلی. هندوان چې سره وي، افغانان چې کوم لونګۍ سره وي، بالخصوص په تور رنګ کې یا سپین رنګ کې یا هر رنګ کې چې وي، زیاتره مولوی صاحبان د سپین پاج ته تړي. د ټول ته لونګۍ ویلی سو، خو هر هغه چاته چې لکه د واده مراسمو کې په نور پوټولونو په ځینې نور رنگونو سره پیدا کیږي، هغه ته موږ تاسو بیا دستار نسو ویلی. دستار یوازې د پښتونولۍ سمبول، د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت او زموږ د ویاړ شمله ده.
ښاغلی احمدی زیاته کړه چې لونګۍ د مشرۍ تحفې، خوښي، ویاړ او په یو شمېر نورو مراسمو کې مشرانو ته ورکول کیږي، او دا چاره په پښتنو کې ځانګړی رواج لري. د کندهار اوسیدونکو و 50 کلن علی احمد وای چې لونګۍ په هر سیمه کې ځانګړی ارزښت لري، خو پښتانه لونګۍ ته په ځانګړی ارزښت قائل دي. نو موري په کندهار کې د لونګیو د ډولونو په اړه وای.
دا لونګۍ چې ډیر قسمونه دي، په قسمو کې ساده دي، د تور نری لیک دي او زرینی دي، ډیزاین ولای دي. دا د شار خلک چې دا ودو ته چتړي دا نازک زرین ولري لا ډیزاین ولای ساده ډیزاین ولای دا خلک چتړي او د اطراف خلک چې هغه ساده لونګی چتړي او دا شنو کې پخه خلک چې هغه د تور نریدي کې لونګی چتړي ځوانانیم ترې خان په لوګدار دی هغه ځوانانیم ترې سپنجریم ترې او پاجون چې دی هغه د لیمان ترې له د اطراف خلک ترې کله مثال خبرې لمن او ارغندا او دا شاو
د دې په خبره چې په افغانستان کې لشپګو مترو نیولې تر 300 مترو پورې لونګي تړل کیږي او د لونګي په تړلو کې هر سیمه ځانګړې رواج لري دا چې په کندهار کې لونګۍ څه ډول تړل کیږي د کندهار له اوسیدونکو میرویس لودین څخه یې اورو
د لونګۍ ډولونه نور کم رقم دي خصوصا زموږ د کندهار خلک هغه سولزون تړلی چې د چرخولې د دغور سره راولي او هغه د بولدک د خوا خلک دا هغه بیا د ډیزاین د لونګۍ مولونه چې دی د پرتنجي راځي او دا د پرا د خوا خلک چې بیا هغه بیا د سمانه څوک یو ګول تړي څوک د دایرات خوا خلک هغه بیا ګردي لنګوټي تړي د مزار د خوا نو دا داسې د خلکو ډیزاینونه مختلف شي او د یلمن د خوا خلک د لونګۍ چارخول د ډیزاین چې دی د پڅټ کې ورکی داسې د غوړ شاتي ورکی خصوصا زمر د کندهار د خلکو ډیزاین چې دی هغه د غوړ سره ورکی انا په خوانې خلکو پر شام کې جوړېدلې وای د بېدلا کنداري ډیزاین لونګي اترلې
دی وای چې په ننګرهار کې د دروزو لوخلې څخه لونګي تړل کیږي قومي مشران یې شامل پرېګدي او عام خلک بیا شاملان نه پرېګدي کوچیان هم ځانګړي لونګي پسروي او د کوچیانو لونګي خورا لرغونی او مشهوري هم دي د کوچیانو لیو ملک حاجی متین سره زموږ همکاري فرشتي مرسل مرکه کړي د اوریدو بلنه یې درکوم
څو لري لونګي لري څو رقمه
لونګي خدای خبرې زسې په میاس کې لونګي و نه خلم ده کا میاس کې به پړګای یا لونګي نو غم د شي نه خلم 15 در شپږ در افغاني په ورنه کې مغه ترامم نه
نمونه را تخصای سي
نمونه اختصم یو ده کا مثال رحمني هندي لونګي تر په پکول کې بیا باجو کې چرالي پکول پرمایشه جوړو نو دا شای زو استعمالم دا وجری پړګی نه دي نام ځلم
ام دا اوس وکړ کې څو دانی لونګۍ ولري
یار تقریبا درو خو نسمې لا یو شل دانی خو بي
شل دانی لونګۍ بیا څنګه دا چې پیمنځي خرابېږي نه
بیا دې دوبې د ورلو دوبې د ګجول کې ده
بیا دې لونګۍ تړل څنګه دې ته سختي کاست
نه ډیر اسان یم خو دا ریواج او رسم دی کوم په دې لا دون نه دی باندې شرمې کو باجه وخت کې چې ما په کول بزر کړی یا مې تاسو حاضر نه یا لونګۍ نه دې چې باجه وخت کې مړی ژوندی دراسو بیا نو ځان بدر د کاری ودا لونګۍ مې نه دراسره شرم ده
لونګۍ سره معمولا څر هم کالی تا غوندي آی امرنګ دی لونګي دی کنه
نه کالی چې کوم را برابر سو ده کوم خوان راګل ما سره مون مثال باجه ورکه واسکټي امرنګ خو خسي د دې یو سور کو نه کوه کنداریا چې دی اثر تر بیا یو کی مونږه غا حساب نه لرو چې کوم یو در برابر سو مغه غوندو کوم رنګ خو خس جامع مغه کوم خو خس مثال دا رنګ بر کوم غا نه لرو
ځینې کسان چې بیا چیرتلار سي د خېخي مسله سي البته د خوخي بیا لونګي ورکی تاسو کې دا مسله څنګه
مونږ هم داسته بازی وقتی سی اوس وادی مثال خپلوان او چا لگا بیا سپینګری ملک مسیر یا سوګور سی هغه ته بیا موږ د درونګي سیور کی دا ډیر پترندا هغه بولو دغه پلانګي د لونګي وخت
د خغلی کوچی په خبره چی دوی په ودونو کې د واده زلمی ته لونګي پسروي او کڅوک دا کار ونکړي نو بیا یې نور خپلوان ورپوري ملانډي وهي اوریدونکو لڅو کلونو را پدې خوا په افغانستان او لری پښتونخوا کې د لونګۍ ځانګړې ورځ لمانځل کیږي شاعر او لیکوال رحمت شاه سائلی په اړه وایي
په حالات بدل شو خدا دې چې دا کار چې چا هم کړې دي چرته هم کړې دي دا د پګړې په نوم باندې یا د کولی لونګۍ په نوم باندې دا ورځ مانځلو یا د هفتې مانځلو دا کوشش دا ډیر زیات سما په خیال شي ما تخخ کاری او باید چې زمونږه څه قومي نخې نښانې دي د هغې دپاره په خصوصیت سره په پښتنو کې دا یو ښې په کار دی چې د هغې دپاره څه نه څه ورځې مقرر کړي او هغه خلک دومره مشهور کړي چې زلمی ځوانان هم دغه کولی لونګۍ په سر کړي
شملوی چپ نر باندی وی لکا شملہ
حرکت چگی گی اس پہ ہر جڑا پوری گی اس پہ حرکت چگی گی اس پہ ہر جڑا پوری گی یو باتر ملت غرقی گی یو مضبوط
درنو آوری دن کو که څه هم په پښتني ټولنه کې د لونګۍ یا پګړۍ غورځېدل ځانګړې پور لري او یو شمېر قومونو پرې دښمنۍ کړي، خو د دا ډول باورونو او دودونو پالل بدې پایلې لري. د مثبتو فلکلوریکو ارزښتونو د ساتنې او پالنې په هیله موږ نننۍ ژوند په شیبو کې خپرونه پای ته رسوو. زموږ خپرونه د ازادي راډیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، www.azadiradio.com. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 4410، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسې بریا زموږ هیله ده.
ساعت 9:00.